السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 19 او د اکتوبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. یوې بهرنۍ خبریالې سټیفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلې دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چکلس او معیارونو د رویا د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څومره شپدي خوړدي دوی لاسته راوړندلو او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارو سره بیا برابر کړي دي او بې له شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون دروي د هغوی سره برخورد کوي.
یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یکشنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون ورځپاڼې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوې بهرنۍ خبریالې ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار له کبله ګواښلې. طالبان څه وایي؟
په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیلابیل ولایت ته په ازاد ډول ځي، راپورونه جوړوي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نه سي رای کولای.
نای وایي اوس یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځانه ډاکټره جوړه کړم. په دې ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې درس وګوري.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوې بهرنۍ خبریالې سټیفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. سټیفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشری حقوقو د سار سازمان یوې مسولې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړ لیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دي چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
ستيفاني ګلینسکي له فارن پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنیو خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کړی. هغې چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړي او بیلابیلو سیمو ته یې سفرونه کړي، دوشنبه ماښام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون له لارې سخته ګواښلې ده. ستيفاني نه دي لیکلي چې کومو طالب چارواکو له دې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې له دې نه یې د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغې طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپلې منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیون کو اقدامات سره به مخ شي. د بشری حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مسولې دربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلینسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوی حالت په اړه بیان ورکړي. هې دربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاری فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړي او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړ لیده. اخوا ستيفاني ګلینسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب ده، بلکې خطرناک پایلې لرلی شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلینسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته په آزاد ډول ځي، راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد، قانوني اسناد نه سي رای کولای، یا اسناد بیا جعلي خېږي، نو هغوی ته به موږ اجازه ځکه نه ورکوسي. هغوی راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم له ځینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې هم د هغوی په توقیف هم تورن شوي. له دې ډلې لین اوډانل چې کلونه افغانستان کې خبریالي کړې وه، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پوښتنو لاندې ونیول شوه. اوډانل له افغانستانه تر وتلو وروسته وویل چې طالبانو مجبوره کړه د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، که نه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2018 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لږ تر لږه 30 خبریالان بندیان کړي. په دې کې ځینې خبریالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او ځورولي دي.
و موردل چې یوې بهرنۍ خبریال ستيفاني ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او اوس یو خپلواکه ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپلې خپرونې آنلاین بڼې ته اړولې دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت په کتو مینهوالې په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل:
دفتر نه یا دیدبانو رسنوي دفتر نه
د نه هغه وروستي ارقام چې په 2018 کال کې درلودل، شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې ونیزي به فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمني کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعه کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورسپانې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر له چاپ پاتې شوه.
د هشت صبح ورسپانې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ایف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورسپانې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورسپانې چاپ بند شو.
هشت صبح ورسپانه له هماغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورسپانې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتوري تلار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالم ګل سحر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې دي په یوویشتمه پېړۍ کې هېڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده، خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله مند دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوي دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې د هغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې کې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډېره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
د
12000 اویا 15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لیوی اوګدی مودی ورسته د افغانستان او چین هوایی دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزی چین ته صادر شول.
ل افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل تنه جلغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لاري وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمه او نړۍ یو تاوده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10مه د اوکراین پر پلازمینې کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقاً خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل مقابل کې کلک برګون خوده لای او ویلی دی چې د بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا لغړو سره په ویډیوي تماس کې د بریدونه د کیف د اکتوبر د اتمې د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د ده په خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
له خبرونو ور آخوا
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه درته یو ځانګړی راپور لرو. زابل کې مو هغه جمعه ته ورولو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي. خو اوس راځو دې ته چې نړیواله ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي دي.
واشنگتن اگزامینر اونیزه په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څرګندې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA مرستیال ډیوید کوهن، او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست او ورسره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د CNN تلویزیون د راپور لمخې دواړو خواوو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر د دې لیدنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وښوده چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړي څو خپلې لیکې منظمې کړي. خبرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر یو تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راښکاره شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ ټایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه په خپله ګڼه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړاوونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې له خپلو میندو پلرونو جلا په متحدو ایالتونو کې اوسیږي. خپرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کلیزه پوره او تیره شوه، خو دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنې دورسته یو ناڅاپه د خپلو کورنیو پریښودو ته اړ شول، د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي. خو د خپرونې په وینا د ډیری د ماشومانو لپاره یوې رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د تایم د راپور له مخې په دولتي استوګنځایونو کې افغان ماشومان د ځانګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته له ټاکلو ځایونو د وتلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وتلی او نشي کولای چې خپل ملګري هلته راوبولي. د تایم خبریاله نها دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د دې افغان ماشومانو ساتنه کوله، له ځینو سره یې د مرکې وکړي او له هغو څخه د کابل د سقوط د شپو ورځو دردونکې کیسې واورېدلې. یو ماشوم مجلې ته ویلي دي چې دای او د دورونه به له امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي.
نن د اکتوبر 11مه د کوچنیو یا وړو نجونو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه مو زابل کې هغه جمعه ته ورولو چې همدا وړې نجونې پکې د ښې راتلونکي په تمه درسونه وایي.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټری سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. گلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب د کوره راځو دلته درسونه وایي. غواړو چې ډاکټر سو زموږ په وطن کې نه په ساري کې ډاکټر نشته. ما خوندي یا ناګانې مرزانې دي چې ډاکټر سمه دوا کوم.
غواړم چې ځان ډاکټره جوړ کړم
په د ولایت کې ډاکټره نسته، ښځینه ډاکټره نسته چې دا ښځو وګوري. زموږ خوندې، زموږ پلرونه، زموږ اناګیانې، زموږ ټولګیانې، ټولې مریضانې دي، ډاکترانې شی نسته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یوه بهرنۍ موسسه ورکوي او تعمیر یې د هغه کلي جماعت دی چې هیڅ مېرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی:
په کلي کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي، په راتلونکي یو څه ځین جوړ شي، د خپل مسجد یې ورکړی دی تر څو دلته ماشومان راشي، سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي، تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسېدونکي وایي راتلونکی په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسي، راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
موږ غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټران سي، او چې موږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې زون نه ورختمو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټران سي، باید قابلیت ځین جوړ سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یا یو بل را جوړ شي، خو دې ځای مو کړی دی زحمت ور ځان را وځو، د نجونو تم ځای اوس کړی دی چې موږ ګوند په دوه کې خدای سړی را پیدا
د خلکو څخه مې دا غوښتل دی چې دغه شی زده کړي، چې موږ دا خپل دروازه په خلاص کړو، دا مکتب خلاص دی، دا لوڼې کوچنیان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانې جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه دې څه غوښتو چې په بچانو باندې زده کړې وکړي، د هغو ارمان پوره شوی ده. او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ دلته کاشکې زموږ د ولس بچانو یو څه سواد ولري او یو څه زده کړه وکړي، هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره شوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته تعلیم ته د لاسرسي لپاره زمینه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محال په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا محال د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم. زموږ خبرونه به د ماښام تر 8 بجو پورې دوام وکړي. خو اوس پام وکړئ، د دغه خبری مجلې د پای په شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه ته چې زموږ واتس اپ ته مو راستولی دي.
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه. خدای غو د پښتون بولدک لارې د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبر وکړل. هلمند خلک ورور په هلمند پر تذکرو هم پرېږ دي. نو د ټولو هلمند خلکو دوستۍ او قربان او شناخته خیلګرد حالت ته دغه خبر تر لوړو مقامات پورې ورسوي. یو جان منن،
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره لاسنیوي وکړي، چې د خوارو د غریب زمون پکښي دي، چې د پیسنو کې ورته راښته کې را پیس لر ځنی واخی، او د غلکان په وچه جوړی لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک ودغه وکړي، د خوارو غریب کوچنیان ګرځي پکښي دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو، سلامونه وایم. له کوم چې جوړ خوشاله خوشاله بس، ما پیغام د اسلامي امارت سره دغه دی چې تخم دې پر خلک وویشي، نو موږ د بزګر بس کوي. نو تخم راکړي هم تاریاکې هم بند کړل، دا خو شکر وکړو چې تاریاکې بند کړل. نو تخم دې راکړي د غنمو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکات. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې. زه محمود الله سلطانی د نندالی ولسوالۍ څخه موږ په نادالي ولسوالۍ کې اوبه بیخي کښته ته تللي دي. هیله لرم چې د طالب چارواکو سره چې زموږ کارو ته فکر وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
ساعت